د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی، خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر د خبر له مخې ښاغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي او مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو ریاست د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، تخار، کندز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخې پوځي حملې وې چې په ترڅ کې لسګونه بمبارۍ وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د سیمو ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلی پوځ وایي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیا نومې سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمه اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامل کړی ده. بلخوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټ الوتکې په وسیله ویشتلې ده. او د امریکا یوې فدرالي محکمې پرون د مساچوست ایالت د ملي هوایي ګارد یو تنغړی وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپرلو پر شپږم مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بخښنه غوښتې وه. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې ادبي پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام رو سلهغه کیږي چې د افغانستان لپاره د هند ځنګړي استازي 13 ونې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنۍ چارو سرپرست وزیرانو سره وکتل. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی، خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات چې 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کیدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 8 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبرې وکړې او متقی له خوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د کنسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال نه په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي، او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي، خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوي ډیلي کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان وروسته يهودي وګړي اسرائیل ته ورسید. اسرائیلی اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون سیمنتوف چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته یې هیواد پریښی و له ترکیې څخه اسرائیلو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان وروسته يهودي 15 شپېته کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د غهیواد پریښی و اسرائیلو ته رسېدلی دی. د اسرائیلو اورشلیم پوست خبري آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر درې کاله په ترکیه کې و او د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 د کان خبري آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبري آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15 کالو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې شپږ کسان یې د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړې دي چې آیا متحد ایالات به خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو ډیسیژن به پوره زول چې دوی به د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالد ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 9 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي.
د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالاتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنګا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنګا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 18 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده، خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لري ساتلی. دغه پروژه له آی ایم ایف او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالاتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالي مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 11 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم شیچاری. په افغانستان کې د کتاب د سړ صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خبرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړموخ کو، شپې لای غږ ماته زړه راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وای
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېر کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی خنی کوي.
ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړی دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپورت په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اژانس د راپور له مخې په دې ناسته کې د خپرندویو ټولنو، کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوست یې کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو مرستو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چاري هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کوم پازادی رادیوي مجلې کې له ننګرهار او کندهار تاسو راپورونه خبره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د خدمتو په اړه اندېښنې پکې ښکارا شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خبرندوی ټوله نشته، د طالبانو تربیه واکمنې مخکې به پکې حرمیاشت د درسي کتابونو په شمول تر 10 ډیر کتابونه چاپېدل، او نن سبا د شمیرې تر 10 راکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړیږي او د چارواکو دی به عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پانتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیات په برخه کې د تخفیف رامنځته کول، د صحافت په برخه کې د ځانګړي څنګه رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیک سکی شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو لوري د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوی دی چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منځوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې خای د کتابونو د بازار د غوړېدو یو لار ده چې د سانسور مخاوني ول شي. طالبانو لبیا وکمنې وروسته شاخوا سلور سبا انوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړی دي او د دې کتابونو پیر او پلوری منع کړی دی. په هغه ټولنو کې چې سانسور ویلته د کتاب صنعت نه غوړیږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي ارزه کولی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو، دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې ژخ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په ژخ.
زړه مې لزنګ مینتی په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل، اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلی ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم، د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده څه رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله، و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا. کله به مسکوا او کله په خندا ګډېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل، د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه وریخم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو، ما د بدرې لجیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل، چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله، او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ جوړوي. مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهیږئ، تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې څپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپیرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګې. مونږ ماشومان وکړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی، پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا، دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې پام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسیږي، او هغه ورکې ښاپیرۍ به لاس نیولې بیرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو. د شپېلۍ غږ ماته ژړا راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته و تلی اروا او پسته غیجه پونم 15 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري، نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی.
شیبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و، په اولین ناول چې ما لیکلی و نوم د شین اسمان، د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول هغه چاپ شو. بیا نو پسې نور 19 ناول شو.
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې، داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناول لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوه لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم، اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم، هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه در هغه پېسله هغه جوهر کیسه چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و، که یو څه واضح کړی، یعنی ورستی ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیلري.
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو، هغه طرز د دې لیکنو، هغه اوبدل د پېښو، دا ټول هغه د هغو له مخې د هغو په اساس مې کیسې لیکلې. خپله د کیسه لیکنې له تیوري سره دومره آشنا نه وو، نو په همدې خاطر باندې نظم دغسې وم. اوس هم کېدای شي دا زما په کیسو کې وي، خو ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېره زده وکړم. اصل ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه وو لکه اوس چې ده. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څو کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو کرکټر وي او په یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیل. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنی یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اولې خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر صاحب داسې ده چې پخواني او اوسني معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په ادب یو ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي دا رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشتري لکه تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح دا هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد، دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته عمر صاحب بیرته ستاسو خبره قطع کوم، البته دا بیا هم په هغه لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ یې هم نه وي، یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر سره رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې دی چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی، ما هدف د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي، په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی، د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
که چرته د دنیا ځینو شاهکارونو تراش مثلا بودا او سیند یعنی زور سړی او سیند چې شپون سه په دینوم باندې ژباړل دی د همینګوی ناول ویخې کې د زړه له خواني ژوند څوک هیڅ خبرې شمن نه دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي ځینې کسان د یو کرکټر په خوا زمانه باندې هم تمرکز کوي پر راتلونکي هم ځینې بيخې کې دې چې لاټیا کلنی راورسته د ژوند تړي عميق کتنه وکي او ناول ولیکي څه فکر کوي
کیدیش یعنی زنه وای ما خو تاسو ویل چې کیدیش کیسه کې د لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واځي خو کچېری فوکس په کریکټر باندې وي ګورګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کرام کو تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس مختلفې فرض کوم کچېری موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کریکټر بیکګراوند دونه مهم نه دی البته بیا د افسانوي ژوند چې دی البته داغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بیکګراوند ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچېری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز ارسونه چې سیټنګ دی توضیح کې هغومره جالبه راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې لري شمالي دلته فوکس کول ډېر مربوط دی خو معمولا که چیرې موږ یو چا کیسه کوو او دا بیکګراوند واسي نه کوو نو هغه موږ نه پیژنو راشي
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناول مو په کلی کلی دي کله چې په لند واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل یاغي زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بل متاثر شي وي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما په خواني ناولونه ډېر سره ورته سره لدی چې موضوعات مختلف او سره لدی چې پیښې ډېر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ویلې دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول پوهاوی کې تغییر نه راځي پاکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو کچیر اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس پېلن کیسه سات کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې 500 وار نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه وروسته دا غنه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته دا غنه لږ تر لږه لس 15 وار په ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر څه کوم بیا ګورم بیا سره کله کله مې پام دی ته شي چې کیسې ژبه لږ سره خواږه کله کله مې پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بیکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مې پام نور بس داسې موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې پکې اصلاح کوم بیا وروسته دغه نه چې لږه مچ خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي او حوصله راسره کوي نو هغوی ته لږه هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم ماته خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي هغه اصلاح کوم هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي روسته بیا که یو شای مختراغه و چې کیسه په کومه خا لاړه پیغه خوځي تاسو څنګ عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع شي دا په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زما مکان زمان به شي پدې باندې اصلا فکر نه کوم. زه فکر په کریکټر کوم چې یو کریکټر جالب دی کنه. بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراشم او ته موضوع ده. البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه ته موضوع وایي. معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې دغه پیغام ته موضوع وایي او البته د نور پیغامونه هم وي هغه سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې بلې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي. نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم. ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي. ماته اساسي شی چې دغه کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه به شي دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هغه د حل لپاره باید اقدام وکړي. دا بیا د تور د تور شي ورسې دا اوس وروسته یو نه اورو کې سم فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې به دا فکر نو قلم چاول نه اورو دي. نو وروسته بیا ز پلاټ ته لیکم. پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې نه دا ټول شي ان کې واضح خصوصا لکتر لګه سلور پنځه اومدل وړی وړی نه شروع کیږي تر هغه پورې دا پکې واضح او جالب به دا در تاسو خپل ما ته جالب ده چې کله زپنا ټول کوم ټول پلاټ ختم شي ما ته کیسه ډیره واضح. البته د پلاټ په جریان کې ما ته کریکټر لار خو نه کیږي چې زه به پلاټ کې څه تغیرات راوړم. ټول کله چې ما کریکټر انتخاب کوم نور لار خو نه ما ته تقریبا 500 نه زیات کریکټر کوي. زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کریکټر ما ته نشته سمزه زدا سینای زدا سی څنګه چې ما د کریکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کریکټر چې هر څونه چې د کریکټر خپل کریکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لا فوري دا تر کار به ولاده سمزه په دې لاندې شي. بیا په اخر کې بیا کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کریکټر ما ته نور لا فوري نه واځي کریکټر ټول کریکټر نو لا ته لا فوري چنا د سین د داسې مزه دا چې تاسو پلاټ لینک له دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نیمې نیمې شي مخته راځي کیسه کې نیمې تغیرات راځي نیمې پر یان داسې شي راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینو پند اخلم چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅي عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي. چټ جی پی ټی د جنریټر ټرینډ ترانسفارمر ټیکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی له خوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلي بڼه کولای شي. د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو ترلاسه کړه. دا ټیکنالوژي یوازې هغو پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټیکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي. هم دا ټیکنالوژي اوس څو ډوله ده. د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دې خوا چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی. البته چټ جی پی ټی 2، چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي. د ای آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي. عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ټرانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي.
زما همکار صادق رښتینی له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي.
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي. خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کړو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځینې وکړي. ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي؟ د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
دا څه ساختمانونه لکه چټ جی پی ټی ویکیپیډیا د دې مختلف موضوعات مشخصه ور اضافه کولای شو ترڅو مواد دې سي معلومات دې سي بیا د خلکو د چپلټن کې هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دی هغه ګوګل دی که نور ژباړنونه دي دوی تا ته پر اختیار نه لري چې تار کې سم موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډیره جملې تاسو درکې ته به جملې ورته اضافه کړي او د موادو کاروالي شي دی دا خو انتهایی مهم دی د یاګانو اصلاح ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیر کلونو پورې د خلکو د استفادې نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي که هو څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
ولې ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کړو ترڅو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین غني په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی څنګه مرسته کولای شي؟
بلې د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډیر پرمختګ کړی دی. ډیر داسې به احساسه کسان ستا چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونی راپورته کړی دی په هر برخه کې همکاري کوي ژباړه ورته کوي مختلف مواد ورته اضافه کوي هغه کچټ جی پی ټی که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکي بیا هغه خلک دې ته حاصل چې تاسو هم کولای شئ خپل ژبه کې دغه شی نوښتونه وکړي دغه خپل خدمات ورته وړاندې کړي ترڅو د خلکو د استفادې وړ وي او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني نو بیا دوی پوهیږي دې کې معلومات لري بیا هغه ساختمان جوړ کړي سوشل میډیا باندې شریکي خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دې تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي تاسو ماجه ترجمه راته وکړي مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټی انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي نو بیا رضا کرانه ډول ځینې ډیر داسې که به احساسه کسان ستا غورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډیر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو ته معلومات ډیر اضافه کړو ترڅو چې معلومات ډیر ورته اضافه کیږي هغه نه ژبه ډیر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخسته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره ډیر اړین غړي خو اوس ورته لږ معلومات شته؟
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې او چټ جی پی ټی له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دي خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی ترڅو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس ټکنالوژي تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو او په عین وخت کې چټ جی پی ټی ته څومره معلومات ډیری پښتو هغه ورته اضافه کوم، څونه چې معلومات ډیری اضافه کیږي هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د مخ پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې ترجمه کول خو اول خپل آسان نه ده، نو طبي خبره ده چې ځینې چیلنجونه بس تاسو مخ ترازي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کوم بل موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخ ته راغلی دی ته نشه کولای ورته ویجبارې، نو اوس د واتساپ ته لارې کولای شي دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واتساپ یا ټلیګرام یا نور اپو د لارې کولای شي چې دغه د کومک غواړي هغه تاته معلومات ترکې چې برته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې؟
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه سته، واتس اپ ګروپونه سته، فیسبوک ګروپونه سته، یا ټلیګرام ګروپونه سته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کې نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکار کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسان او شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې سته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي. په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړی دوسر پیل شي لڅو اونیو رئیس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شروع شوه ده. ټاکل شوی ده چې د لیندې په 15مه په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوزلوبي لیک سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اوزلوبي ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتیا غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوزلوبه په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډېر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخي اوسلوبه لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود و. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچاهي کړې ده. اوسلوبه د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وخت د لوبه مناسبه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقې کېدي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کېدي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوزلوبې لپاره روسي.
سش کال داسې راپورونه شته چې په سلګونو آسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنی آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوزلوبې کلنی ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوزلوبې لوبډلې لري. په کابل کې د اوزلوبې د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي وی میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو لوبغاړو څخه دی او د دغه سیالیو د لوبڅارې جواز یې هم ترلاسه کړای دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوې وزه یا اوزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په چلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل:
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سامان د آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلک څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منر بشه خوري، نیمه لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف یې خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل: ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزبازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اصول شپږ ته اصول هغه ټیمونه لرو، لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډېر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، بیا رنگ می ورتا ورکړو لخو غنو د شیبا هر گل می ورتا را وسو مل یار می کبلبل هر گل می ورتا را وسو مل یار می کبلبل د سیند سپینو شګونا جوړتیا محل نرگس می پغی گراوڑو حامل ما می کھڑرام بیل دساتس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب می ورطا ورکل بیاد وفکو دبل بل شراب می ورطا ورکل بیاد وفکو دبل بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل